در برنامه بعدی رادیو آزادی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
عباس صاحب ستړی مشی د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو له هڅو خبرو په دې اړه د پاکستان، هند او روسیې د مشرانو څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د ځانګړي استازي د نویو هلو ځلو په اړه به هم تر خبرونو وروسته واورې. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان اجرایي رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره په ګډو امنیتي ستونزو خبرې وکړې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او د شانګهای غړو هیوادو د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل، د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو، د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه ښار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کنفرانس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کنفرانس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان وویشت غړي لري. د دې کنفرانس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شارژد افیر پیر البرت ایساس سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. همدارس ناروې د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. خلیلزاد لیکلي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په هڅو کې د ناروې ملاتړ او تجربه ګټه رسولی شي. زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځله په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره کتلي او د ومې کتنې لپاره هم بحثونه روان دي. هغه د جون په 12مه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او یو شمېر سیاسي مشرانو او د ښځو د شبکې له استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړي او ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالي ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 15 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوه مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د دې نړیوالو سیالیو کوربه انګلستان پرون د ویست انډیز لوبډلې ته په اتو وکټونو ماتې ورکړه. د مالدووا دیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د صدر اعظم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي. دا څرګندوي چې په مالدووا کې د نوي ائتلافي کابینې او حکومت ترمنځ لانجه د حل په حال کې ده. د مالدووا د ډیموکرات ګوند مرستیال مشر ولادیمیر سیبوتاری پرون د هغه هیواد په پلازمینه شیشیناو کې د دې خبرې اعلان وکړ. هغه وویل چې ډیموکرات ګوند پریکړه کړې چې د سیاسي لانجې د حل لپاره له واک لرې شي. په مالدووا کې د اروپایي اتحادیې د پلویانو ګوند او د روسیې ملاتړ کوونکي سوسیالیست ګوند ائتلاف کړی دی. په مالدووا کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د دې دواړو ګوندونو له ائتلاف سره د ډیموکرات ګوند مخالفت له څو اونیو راهیسې سیاسي کړکیچ پیدا کړی. د ډیموکرات ګوند مشر پرون وویل چې د داسې کړکیچ د مخنیوي لپاره چې حتی تشدد پکې پیچېدلی شي له واکه لرې کیږي. د جون په 8مه نیټه د مالدووا د سوسیالیست ګوند او د اروپایي اتحادیې د پلویانو د ګوند ترمنځ د ائتلاف موافقه د مالدووا د زیاتو سیاستوالو او خلکو لپاره د حیرانتیا وړ وه. د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشت کې سقوط وکړ او یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول د تالند یو برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لوېدو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ اصل الوتکه د روان میلادي کال د مې په 15مه نیټه د ماسکو په شیری میتیټو هوایي ډګر کې غورځېدلې وه. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوی وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکه تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکه وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پرونی راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د شانګهای غړو هیوادو د افغانستان پر سولې ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان، پاکستان، هند او روسیې د مشرانو څرګندونه لرو. تمه ده چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د ووم ځل لپاره د سوري خبرو تکشینی. بل لور ته د افغانستان دننه جګړې سخته شوې دي. د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې عملیات شوي.
درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې د ښه نیت لپاره د طالبانو په سلګونو زندانیان خوشي کوي. عام خلک دې ته اندېښمن دي.
د بیا زی ما غرو ته خيږي او بیا ما انتحار ما انفجار.
یو ضمانت باید وجود ولري چې دا غکړنی بیا راتلونکي تکرار نشي او دا غکړنی باید ونه شي.
ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو او په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. تمه ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د ووم ځل لپاره د سولې خبري وکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ هڅې زیاتې کړې دي. د سیمې د یو شمېر هیوادو مشرانو پرون او وړ مورس د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي او د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو لزیاتې دوه سره جرمني او چین یو بیا را مخکې شوې ویلې دي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په پیل کې مرسته کولای شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم له خوشبيني ډکی خبري کړې او د طالبانو له سیاسي استازو سره د ووم کتنې لپاره په قطر ته ځي. خلیلزاد او د طالبانو استازو شپږ واره سره کتلې دي، خو په هغو څلورو مهمو مسلو چې خلیلزاد یې یادونه کړې ورستۍ موافقه ته نه دی رسیدلې. د افغانستان جمهور رئیس پروند قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته وویل
وی کنسیدر د یو اس کمیټمنت ټو پولیټیکل سولوشن ټو بی کریډیبل.
موږ د سیاسي حل موندلو لپاره د امریکا تعهد معتبر ګڼو او د سولې په اړه د نړیوالې اجماع جوړولو په خاطر له ټولو خپلو نړیوالو شریکانو سره ضروري هماهنګي لرو، خو ستر پرمختګ د سولې لپاره سیمه ییز اجماع غواړي او همدارس باید د طالبانو پر ناتړ کوونکو د هغوی د اتکا مسله حل شي. همدې کنفرانس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل چې د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
особого внимания требует положение дел в Афганистане. коллеги здесь
так څنګه چې نورو همکارانو دلته ویل د افغانستان حالات ته باید جدي پام وسی. افغانان ملي روغې جوړې او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري. د پرونی غونډې د کوربه هیواد قرغزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف او د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو سره د همکارۍ ټټر وهلې دی. د چین جمهور رئیس د کانفرنس په څنډه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی او د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز د جون په 14مه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په استول یادښت کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. الیس ویلز په دې یادښت کې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ وکړي او د سخت دریځو ډلو ملاتړ لاس واخلي. الیس ویلز لیکلي چې له تروریستي ډلو د پاکستان ملاتړ د منلو وړ نه دی او امریکا په دې اړه جدي دریځ لري.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې د پاکستان د سر ریاسم او د هند د سر ریاسم د سرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبريال اصرار عالم محمد پراپور کې.
سرمشری ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسمت ترهګري غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریکه ذمہ واری ده او مش په دې لړ کې د چین، روسي او د افغانستان نشته کاونډیانو هیوادونو د مثبت حالو زلو ستاینه کوي.
The positive contributions being made by China, Russia and Afghanistan's immediate neighbors.
بلخو افغان ولسمشر د شنګای همکاري سازمان پرونی سرمشر دي ځا په خپل وینا کې ویل چې دوی د ټولو مشرانو په دې مننه کوي چې د افغان جګړې سیاسي حل غواړي.
له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره د جون پر 28 هر اړخیزه او رغنده مذاکرات لرم. زه د ټولو مشرانو مننه کوم چې په خپلو خبرو کې د افغان شخړې پر سیاسي حل ټینګار وکړ، چې دا رنګ په صلح زموږ له ټولو متحدانو سره اړین نړیوال توافق رامنځته شي.
With all our partners on peace.
دا بلاسال کې دا چې افغان چارواکي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورن ردوي او وایي چې په طالبانو لرونکو اثر د دې لپاره کاروي چې طالبان له افغان دولت سره د سولي خبرو ته کینوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي بیا په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې هغه قانونه ذمہوار وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي. پرون د شنګای همکاري سازمان سرمشر دي ته په خپل وینا کې نریندر مودي وویل
د دې خطر د مخنیوي لپاره باید ټول بشري قوتونه له خپلو شخصي ګټو تیر شي او یو موټی شي. باید هغه قانونه ذمہوار وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي، مالی او نور ملاتړ یې کوي.
یا دی وی چې د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلواما سیمه کې د روان کال د فروری پر 14مه یو ځانمرګي بریده لګ تر لګه 44 هندي عسکر وجل. د دې حملې ذمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد ومنله. تر دې حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ خطه اهم وشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په پیل کې ما دا خبره وکړه چې په دې خبرونه کې د ازادي واوریدونکو پروګرام لرو، خو د ازادي واوریدونکو پروګرام نه لرو. د غوړی اچار تفریح پروګرام دا تاسو ته خبرو، خو البته د ستاسو یو شمیر را رسیدلې پیغامونه وړاندې په خبرونه کې لرو. اوس په خوست مخه کړو. د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو د دې ولایت په مساخیرو ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو له لارې د وسلوالو طالبانو هغه 23 کسیز ډله ونیوله چې غوښتلې د یو ډله ایز برید له لارې د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې یو تن پاکستانی دی او همدارنګه په دې عملیاتو کې و نور وسلوال چې مقاومت یې کاوه افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د جمعې ورځې ناوخته د خوست چارواکو د یاد ولایت د مساخیلو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د نیول شویو وسلوالو څخه 4 تنه د یاد ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل. په دې ځای کې پر اوږد میز باندې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو څخه نیول شوي واپیکا، څو کلاشینکوفونه، مرمۍ، دوربینونه، بمونه، اسناد او نور پوځي تجهیزات ایښودل شوي وو. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو په دې ځانګړو عملیاتو کې نه یوازې د مساخیلو ورسوالۍ د وسلوالو له بریده وژغورل شوه، بلکې هغوی شدیده ضربه ولیده.
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه او د دې یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله. 23 کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی. چې تاسو ګورئ زمونږ ملي وسلوال پوځ کوم چې د سوردونه لري، یو د سورد دا دی چې د مساخیل ولسوالۍ د دوی د تهاجم نه نجات ورکړ شو او دوی ته هغه ضربه ورکړ شوه چې نور به ته هم عبرت واخلي.
ځینو امنیتي سرچینو وویل چې یاد عملیات د مساخیل ولسوالۍ اړوند په زوړ کوټ، رغماری کلی، سندی کلی، پړوخیلو او کوسین خوله کې ترسره شوي دي. د خوست مرستیال والي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرجوبله نه ده اوښتې، خو وسلوال مخالفین په وسلوال مقاومت کې وژل شوي دي.
مرجوبله زمونږ وسلوال پوځ ته کوم شی نه دی اوښتې، ولې په محل کې و کسان له منځه تللي دي هغه چې مقاومت کوو په وسلوال مقاومت کې هغه لمنځته
د خوست مرستيال ولی زیاتوي د روژې میاشتې راهیسې وسلوال مخالفینو غوښتل په خوست ښار یو ډله ایز برید وکړي.
د روژې په میاشت کې دښمنانو د نظام او د وطن غوښتل چې د خوست په ښار باندې حمله وکړي، تهاجمي حمله وکړي، ولې د زمنګ د وسلوال پوز د قاطع عملیاتو په نتیجه کې هغه ونه شو کړل چې روژه کې زمنګ امنیت اخلال کړي.
که څه هم په خوا په جګړو کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یو بل ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا وکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د خوست امنیتي او ملکي چارواکي په دې ولایت کې په مخامخ جګړه کې د دې اندازې د وسلوالو د نیول کېدو ادعا کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو کې د طالبانو مرګ ژوبله په بېساري ډول لوړه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال بیان زبیر عارف ته جمعې پروسه ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې په مسلسل ډول عملیات زیات کړي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو څلورویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه مونږ په هر څلورویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو. اوسطا زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر څلورویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زمونږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه ځي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ادبي وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
خو زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دي د سوله ییزو خبرو له لارې حل کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې نن د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغانیو پر ځای پر بهرنیو آثارو د راکړې ورکړې پر علتونو او د غرس د کرنیزو حاصلاتو پر ډیرېدو او بازار موندنې خبرې کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري، د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته بیان کړو. د خبرونې له میلمنو هم تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او د سکایپ له لارې له ازادي راډیو سره ارتباط ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې را واړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې یو مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې په وړاندې د امریکا د خاصو ځواکونو مبارزه سخته او لاندېښنو سره مل ده. په دوام کې راغلي دوه کاله مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو د 2018 کال تر پایه به داعش په بشپړه توګه د افغانستان له کلیوالي سیمو له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونه همدا میاشت د افغانستان په ختیځ کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره په جنګ وو او د جنګ د پای ته رسیدو نښه نه لیدل کیږي. نیویارک ټایمز خپل خبریال ننګرهار ته لیږلی او د هغه او ځینو امریکایي چارواکو په حواله یې لیکلي چې د داعش حضور زیات شوی او جلب او جذب یې تر مرګ ژوبلو زیات دی. مخکې د امریکا یو استخباراتي چارواکي ویلي وو د اسلامي دولت تروریستي ډله لویدیز له افغانستانه ګواښي. نیویارک ټایمز د دغه مقام د نوم په نه اخیستلو لیکلي کابل کې د داعش وروستي بریدونه ښکاروي چې دا ډله کولی شي پر امریکا، متحده ایالتونو او اروپایي هیوادونو برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي هم ویلي وو په افغانستان کې داعش ډله پر امریکا د برید لیوالتیا لري او عملیاتونو دا ډله دومره نه ده ځپلی چې له حملو ولویږي. نیویارک ټایمز لیکي داعش په افغانستان کې که څه هم د دې ډلې د مشرانو لخوا له منځني ختیځه تمویلیږي، خو د سیمې له خلکو پیسې اخلي او له ناقانونه لارو د مخدره موادو په قاچاق او د طبیعي زیرمو په را ایستلو عواید ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې اوس وخت د داعش ډلې تر 3000 جنګیالي په افغانستان کې حضور ولري. د یوې افغان قابلې لپاره د ښځو د ژوند ژغورل په دایمي علاقې بدل شوی. کریستین ساينس مانیټور خبرونې د یوې افغان قابلې فیروزه مشتری د ژوند په اړه مقاله لیکلی. په مقاله کې راغلی د طالبانو په وخت کې فیروزه د 12 کلونو وه او لدې چې هغه وخت ښځې له نارینه پرته بهر نشوي تللی. دې د هلکانو په جامه کې یوه بارداره ښځه چې د دوی وارې د مرستې لپاره ورټاکولی وو تر روغتونه ورسوله. ښځې د خپل زوی نوم فیروز کېښود. کریستین ساينس مانیټور لیکي فیروزې له هماغه وخته د بارداره ښځو د لاسنیوي علاقه پیدا کړه. فیروزه مشتری اوس د لومړۍ میرمنې رولاغنی سلاکاره ده. د په 2003 کال کې د قابلګۍ درسونه خلاص کړل او ډیر وخت د نورو دایو یا قابلو پر روزلو بوخته وه. د طالبانو تر پرزیدو وروسته یوازې 416 قابلګانې فعال وې او اوس دا شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی. کریستین ساينس مانیټور لیکلی د زیږون په وخت د افغان میرمنو د مړینې شمیر په 100,000 کې له 1400 نه اوس 800 ته راښکته شوی او د ځینو راپورونو په اساس ان 400 ته. د فیروزه یوې پخوانۍ شاګردې او د افغان قابلګانو د 3000 کسیز انجمن رئیس مرسل موسوي کریستین ساينس مانیټور ته ویلي کله چې فیروزه مشتری ګورو ټول تشویقي ګو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو. کریستین ساينس مانیټور لیکي دا د فیروزې هڅې وې چې د قابلګانو خبره د کابینې تر مجلس ورسوله او د افغانستان د قابلګانو لومړنۍ شورا پرانستل شوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران او امریکا ترمنځ په فارس خلیج کې کړکیچ ته اندیشنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون غوښتنه وکړه چې د عمان په خلیج کې پر دوو بیړیو چې د تیلو د لیږدولو کاروبار کاوه د حمله په اړه تحقیقات وشي. واشنگتن تور پوری کړی دی چې په دې حمله کې تهران لاس لري. جزئیات ته فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د عمان په خلیج کې د تیلو د انتقال پر دوو بیړیو د حمله په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا حمله د جون په 14 شوې ده. انټونیو ګوتیرش ویلي چې د دې مسلې حقیقت باید معلوم سي او عاملان یې باید وپیژندل سي. د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه د ورځې د حمله مسؤلیت پر ایران ور اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه د امریکا له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې د هرمز تنګي چې د تیلو د لیږدولو او را لیږدولو لپاره ډیر مهم دی بند کړي. ایران پر ځان لګیدلی تورن رد کړی دی. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکیج لزیاتی دو سره په یو وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې که امریکا او ایران موافقه وکړي د لانجې د هواري لپاره منځګړی توپ ته تیار دی. ګوتیرش ویلي چې اوس مهال د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیج د کمول لپاره یو میکانیزم نویني. د رويټرز خبري اژانس په حواله ایران او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د جګړې پایل نه غواړي، خو دواړو هیوادونو د لانجې د حل او په مخامخ شخړه کې د شکیلېدو د مخنیوي لپاره چندان هڅې هم نه دي کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې نننۍ نړۍ په فارس خلیج کې د بحران د زغملو توان نه لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشري روزمري د کارلو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او په دې اړه له مختلفو کسانو سره خبرې وکړې. هغه د غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ملګرو ملتونو د ویان په حواله انټونیو ګوټرش په فارس خلیج کې روانو سیاسي او امنیتی پرمختګونو په تړاو له بیلابیلو شکلو هیوادونو سره خبرې کوي. د انټونیو ګوټرش غوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د هر ډول بحران د پیښېدو مخنیوي وسی.
تاسو لا پیغامونو
کندهار ولایت څخه چې مخان دا پیغام پیژم په خبرو کې نوواله ده د مشال اډیو په خبرو کې نوواله ده چې د زابل کې دلته د افغانستان او پاکستان سرحد دی په دا کار شو باندې پاکستاني مليشو هغه ځن تر د افغانستان په خاورو کې تیروي نو بیا په دا علاقه کې چې د افغانستان قهرمانان ورکلل د هغه مليشو د مخنیوي لپاره نو په مخ کې طالبان کینې متنوري نو زما وطن بانه ته دا وینه چې دا کارونه مخه وي ډیره د افسوس خبره ده د افغانانو نوم مبد سیستم د غوښتل خو د وطن غوړ نه شي کولای چې پاکستانیان هر څو نه لږ نه کوشي ته چې خوشاله چې هر افغانان د وطن ننګ کوي ته چې دغه مخته خاصي او د قانون نه نه شي دا ستاسو لپاره ډیره د شرم خبره ده د شرم خبره ده ډیره د افسوس خبره ده د افغانیت د نامه لپاره ډیره د افسوس د شرم خبره ده والسلام
زه احمد د هلمند ولایت د قلعه بست سینو څخه تاسو سره تماس کوم. د هلمند رود زموږ ټولې زمکې ویوړلې مشته ډېر سخت تاوانونه راورسول. تداول اسکار کې مشته هیڅ خدمت نه دی شوی. موږ عریضه هم کړې او سراج چې آیاتان هغه دې دلې سروې هم کړې ده خو موږ د حکومت څخه غواړو چې مشته د کیور واچوي او دغه رود مخنیوي وکړي. کچېرې تاسو زموږ ځخ ورکړي او تر مسؤولو چارواکو ورسره ډېر مننه وکړه.
نماز الله ز کندهار له څخه صاحب سره په تماس کې ما چیرته او لږ درجه تاکونه چې موږ د مامورینو په وس کار کړی یا متر اوسه موږ ماشات نه جوړ کړی نو صاحب څنګه هیله کوو چې دا پیغام خپور کړي او د لوړ پر چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو څخه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ل خبرو د خلکو سیره څنګه معلومه ولې شي؟ مثلا د غوص خبرې کوم زما سیره به څنګه وي؟ راځي ل خبرو د سیره د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې وور.
څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اوریدو د هغوی د سیره ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ څیړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اوریدو د هغه کس چیره ترسیموي. څیړونکي وایي د دې څیړنې هدف دا دی چې د یو کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا چیره تر څه حده پیژندل کېدای شي. په دې کې شک نشته چې د هرې چیرې ځانګړی ژغنوي او چیرونکې هم وایي چې دوی له دې لارې د چا چیره سل په سلو کې نشي پیژندلی بلکې غواړي چې د فرد د چیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت اړتیا نه لري. د څیړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ځواک لغسنی لیکي لا طالبانو هیله کوم چې سوله وکړي نور د خپل هواد او خلک د پردیو د ګټو نه قرباني کوي. عبدالقیوم لغزنی د زلمی خلیلزاد د سولې پر هڅو شک څرګند کړي. قدیر تکین بیا لیکي زلمی خلیلزاد هر ځل د سفر له پیلېدو سره ډیره خوشبینیش کار کړی ده خو د مذاکراتو پایله داسې بیا نه وي. کریم شیدا د غزنی د مقر څخه لیکي په مقر کې د امان الله خان قصر دوران ډول غوړ سره مخامخ دی له حکومت څخه هیله کوي چې ځانګړي پاملرنه ورته وکړي د افغانستان حکومت په ورستیو کې د امان الله خان څو قصرونه په بیلابیلو ولایتو کې رغولې دي او دا مهمه ده چې د غزنی د مقر ولسوالۍ د امان الله خان قصر ته هم پاملرنه وکړي ملاتیار لناوی څخلی کې د هلمند لروختي مسولینو غواړو چې د ناوی د روختي کلینیک تشکیل زیات کړي ګل محمد سلام بیا لیکي په کندهار کې ازادي رادیو پر اف ام سمن اوریدل کیږي له ټکنیکی برخې سره به دا موضوع شریک کړم نور الله کندهار لیکي افغانان باید نن لوبه آرام وکړي چې ژر ژر په کرکټ کې او نشي تازه خان سمسور لننګرهار لیکي هیله ده چې افغانان نن د کرکټ لوبه وګټي او رفیع الله میوند څخه لیکي خدای دې د خیر سوله راولي اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علی رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د خبرې پرون وکړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروی له شارژ د افیر پیر البرت ایسا سره وکتل خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې ناروی له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري او همداراز ناروی د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبی افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري د کرکټ په نړیوال جام کې نن بل لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ ده د دې جام په د سیالیو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد انګلستان د ویست انډیز لوبډلې ته په 8 وکټو ماته ورکړه د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادو مشانو د همکاریو د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه هغوی پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د غونډې په وروستۍ ورځ ټینګار وکړ چې ټول به د سیمې د امنیت د ښه کېدو لپاره کار کوي او همکاري به زیاتوي د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښتنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه او د مالدوا ډیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د سر اعظم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د افغانستان پر روانو حالاتو یو شمیر موضوعات لرو د غزنی په خواجه عمری ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت کوي خو مخکې تر دې چې د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ د امنیتي ستونزو مسلې ته کتنه وکړو په غزنی کې د انتخاباتو په اړه هم یو مشکل شته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې له 198 مرکزونو د بندوالي یا د بندیدو خبر ورکړی دغه کمیسیون مرستيال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې پروس آزادي رډو ته په کابل کې وویل د دغو مرکزونو د بندیدو عمده لامل ناامنی دی لدی سره د افغانستان ملي دفاع وزارت په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړی فیروزه عزیزی له کابل راپور لري
په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې لپاره نه یوونه یوړي خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې له 240 مرکزونو څخه 198 مرکزونه یې بند دي دا دغه کمیسیون مرستيال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل د محل په غزنی ولایت کې د رای ورکونې لپاره په شرایطو برابر کسانو ته یوازې اته یو مرکزونه پرانیستي دي
از جامع 247 مرکز تاکسین 77
په غزنی ولایت کې درایور کونکو د نوملیکنې لپاره ل 240 مرکزونو موګیوازې د اتاوی مرکزونو پر پرانستلو وتوانیدو نور د بیلابیلو په ځنګړی توګه د نامنوي لامل پرانستل شوی ندی موګ هیلمن یو چې امنیتی بنسټونه په مشترکه همکارۍ وکړي شي ډیری بند مرکزونه پرانیزي
مراکز بیشتر را باز بکنند.
د نامنیو ترڅنګ ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساس مواد ورسته رسیدل او د کارکونکو په ګمارنه کې ځنډ هم د دغه مرکزونو د بندیدو لاملونه بلل شوي دي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي د بندو مرکزونو د پرانیستلو په هدف د هڅو یادونه کوي. ښاغلی ابراهیمي زیاتوي چې پرته له غزنی ولایت نه په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره 50 مرکزونه تړلي دي. د غزنی ولایت په ګډون په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا میاشتې په 13مه نیټه پیل شوه او د روان کال د سرطان میاشتې تر 8مه نیټې پورې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په غزنی ولایت کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف:
په ټول افغانستان کې تقریبا ډېر محدود ځایونه به پاتې چې هغه ته مواد نه رسېدل، نور تقریبا ټول ځایونه رسېدل. موږ هغه ځایونه چې زموږ د کار په مسؤلیت کې شامل دي، موږ ورته ځان ژمنګ یو که هغه د امنیت وي، که هغه د موادو د لېږد وي، او که هغه نور بعضې چارې وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل نه تر دې دمه ولسمشریزو انتخاباتو ته د ګډون په هدف 25,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د دغې پروسې په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د ثبتولو چارې پیل کړي چې تر اوسه د ثبت شویو شکایتونو کره شمېره په ډاګه شوې نه ده.
بل لور ته د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې چې نشتې دوې اونۍ مخکې افغان ځواکونو له طالبانو ونیوله نښتې سوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې له اوږدې مودې راهیسې له جګړو ستړي شوي دي، له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. له غزني د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپورټ لري.
دا غزنی خواجه عمري ولسوالۍ اوسېدونکي د دولت وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ولسي وګړو له وژل کېدو شکایت کوي. دوی وایي د جمعې په ورځ له غرمې وروسته هم د امنیتي ځواکونو له لورې د کاریز پر کلي د توغول سوو هوانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسانو ته مرژوبلا اوښتې وه. دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر ناوخته یې د دوو تنو مړي د احتجاج په توګه د ولایت مخې ته راوړي وو. دا دغه احتجاج کوونکو له جملې څخه نذیر احمد آزادی راډیو ته وویل لا څومودیت څخه په سختو جګړو او مشکلاتو کې ژوند کوي.
فقط خونوی مور میزنه دولت
فومید دی وای دولت زموږ کورونه ولي هر ورځ یو دوه کس ولسی وګړي وجل کیږي، کشتونه متباسول، غواوی او مالونه ممړو کیږي، خلک ټول د شپې له مخې له مالونو سره په ګمبتو کې ویده کیږي، ټول خلک پر رواني ناروغیو اخته دي. نن دا د زموږ د کلی دوه نفر وجل سوي او درې نور ټپیان دي. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو ماشوم دی. مالک چې د دغه وژل سوو کسانو تر څنګ ولاړ دی آزادي راډیو ته وویل هم د طالبان او هم د دولت د عامو خلکو له کورنو څخه جګړه یو لورته یوسي. دی وایي هغه ورځ مې په کور کې هوان ولګېد، ښځه مې ټپې سوه، غوا مې مرداره سوه، ماشومان مو بې حاله دي. نن اتمه ورځ د سرپسې جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو بیرغونه په سترګو ویني، هغه نه ولي خو غریب او بیچاره پکې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولسوالۍ له شاوخوا یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ له طالبانو بېرته ونیوله. خو د سیمې خلک وایي یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه میشت او شاوخوا ساحې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډیری وخت پکې جګړې روانې وي. که څه هم چې د سیمې خلک د دغه وژل سوو کسانو پړه پر امنیتي ځواکونو ورتپي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت نظر هم ترلاسه کړو، بریالي نسوو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریح پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان د سولې په ارتباط یا له سولې سره یو تړلې موضوع اخلو. د افغانستان د ولسمشر له لوري د شاوخوا 900 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان پر ورسوي کې د رسنیو د سر موضوع جوړوي. دغه فرمان چې تر یوه حده عملی شوی هم دی، بیلابیل کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور لري.
د افغان ولسمشر د اخترېز پیغام را ورسته چې د 800 یا بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د جون پر 10مه یعنی دوشنبه د هرات له مرکزی زندان څخه 8 طالب بندیان خوشی شول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل سو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریښه اخلي او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوې اعلامیه کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې له 1800 تنه خوشي کېدونکو بندیانو څخه یوازې 261 تنه یې طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د اعلامیې له مخې د جګړو په لیکو کې ښکیل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي وو. دغه اعلامیه وایي دا لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیس چرخی او باګرام له زندانونو پیل سوه خوشمیرې نه ده یاد کړی. د افغانستان د محابسو د امنیتي چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سیشن بپرز له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت له بنده خوشي سوي دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالاباد جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمیر بندیان چې خپل قانوني موده هفت تیر کړی تقریبا 1700 کسه د طالبان له جملې څخه د بند خوشي کېږي چې یو تعداد خوشي شوي دي په څلور پنځه ورځې مخکې او نور د اداري په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې تر اوسه خوشي شوي دي.
خو ښاغلی احمد یار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشي کېدو په اړه د ولسمشر غني وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی چې لاسونه د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلې دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
نوم یې عزیز ده د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره ښه نه دي چې ځکه چې دی بیا ځي هماغه غرو ته خیژي او بیا هماغه انتحار هماغه انفجار.
بلې په دې باندې به د کابل شاریان یا د هیواد اوسیدونکي شاید اندېښنې ولري، خو د دې تر څنګه که یو ضمانت باید وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي کې تکرار نه شي او دغه کړنې باید ونه شي، خو انشاءالله زموږ دولت به دا ضمانت راخیستی چې په راتلونکي کې به دوی داسې کړنې نه کوي.
له دې اندېښنو سره دا پوښتنه راپورته کېږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه یې تاوده ساتلي دي، نو ولسمشر ولې د طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ؟ د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یوه هڅه وبلله چې ولسمشر یې دې کار ته اړ ایست.
په شپږم ډول مذاکرات کې د خلیزات او طالبانو ترمنځ نیوګلی بیا هم دغه د بندیانو خوشي کېدل مسله مطرح شوه او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غنی مجبور شو چې د خلک خوشي کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي، نو د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلک خوشي کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسفه نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیان خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار امریکایي پلاوي سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د می پر یو دیرشمه د افغانستان د سولې په اړه د خپل سفر د اووم پړاو په پیلولو سره ویلی وو چې دا ځل به یې له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوي چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي، خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د دې خبره شاید د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي رادیو ته ویل
یو دونی ویلی سم چې اب زندانی د افغانستان یو څوک دی هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري هم د جوړو وروغ سره مرسته کولی شي، خو په مجموع کې دا دونی وایم چې څه خبره ده د زندانانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي، خو څه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خپل وخت یې پردي خپل خلاصي او نور زندانان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي، نو بیا ډېره ښه نږدېوالی راغلی.
سید اکبر هغه وایي دا مهال 15 طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي، خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کره شمېره نه ده یاده کړې. د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې 2450 کسان د مهال د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یار وایي له دې څخه 8898 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تېروي چې د نوموړي په خبره سره د طالبانو په ګډون د بیلابل وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. له دې سره دا پښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشی کیږي نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک په څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وايي په وروستي پسرلنیو عملیاتو کې، یعنی له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر نهو زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشي سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي چې دا په غزنی کې هم، داسې په هلمند کې، په زابل کې، په بغلان کې، په کندز کې بیګا شوی شو، او په غور کې هم، داسې په فاریاب کې. دا په دې ځایونو باندې عملیات شوي، تقریبا 9 عملیات شوي دي. او یو شی چې باید زه غواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو حکومت ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغلی عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوې ده. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو، د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسرو لمبو ستړي دي او اندېښمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیله من هم دي. دا هیله او اندېښنې داس مهال راپورته شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې اوس مهال په افغانستان کې دی، په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو اووم پړاو پیلوي. په خپل خلیل زاد هم هیله شوه چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل ورستې سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري اوربند، او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغو عمده غوښتنو دي چې د امریکا لوری له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د خلکو په کور کې د ریاست جنگ روان دی. دا ډول جنگونه وی په کورونو کې، او کله کله خو خبر آن چړی او چټک ته ورسیږي. پخوانی هوښیار وو، په تشو بوتلونو به سره ویشتل. د خبرونې په پیل کې کرتو صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
کرتو صاحب، که دی خوښوي پوښتنې به پیل کړم.
ولی نه، څنګه دی چې خوښوي؟
مننه. مټاکور لالا پوښتنه کړې، وایي ځان مې جمهوری ریاست ته کاندید کړی، خو ډاډه نه یم چې بریالی بشم، هیڅ نه پوهیږم چې څه وکړم.
مټاکور لالا خپه کیږه مه، جوزا راورسېده، ګرمي خپه اوج کې ده، خو ستا ماغزه لا هماغسې کنګل پاتې دي. زه دې پېژنم، لا په خو دې غرونه نړول، تا خو ویل چې 90% رایې زما خپلې دي، هیڅ څوک یې رانه نشي وړی. اوس چې درنه لاره ورکه شوه، زمانه مشوره غواړي. اوه بخنه تاقی چې احساساتی شم.
خیر مهرباني.
اوس دې چې دومره زحمت ایستلی مه یې پرېږده، داسې یو کاندید وګوره چې د ګټلو چانس یې زیات وي. کینه ورسره خبره وکړه، په څه چل یې رضا کوه، تیر شه ورته. وزارت خو والله که په سترګو ترې نه وویني، کوم ریاست کې در کې هم خدا، او که ریاست نه در کوي، یو مدیریت خو به در کې.
دا بله پوښتنه زمونږ یوې خور چې خپل نوم یې په مخففو حرفونو SSRBCOQWXZY لیکلی، وایي خارج کې ژوند کوم خو زړه مې ډېر تنګ دی، څه وکړم چې خوشحاله شم؟
مخففو حرفونو یې په ما دلته سر وګرځاوه، خدای خبر د خارجیانو به څه حال وي ورسره. بله پوښتنه وکړه.
د کمرې کلي نه شینکۍ پوښتنه کړې، وایي هر مازدیګر چې ګودر ته ځم منګی راڅخه ماتیږي. جنکۍ راته وایي یا چاته ویستر باندې کړی او یا د نظره شوې، وایي که په دې هکله راته مشوره راکړي.
شینکۍ بیبي خپه کېږي به نه، سپینې سپینې خبرې به کوو. نه تاویز در باندې شوی او نه د نظره شوی، یوازې ته نه یې چې منګی درنه ماتیږي. د پیړیو پیړیو را په دې خوا دا لړۍ دوام لري. دې ګودرونو د داسې ډېرو منګیو ژوند ته د پایټکه ایښی. لنډه به یې درته ووایم، زړه دې بایللی دی. چېرته به په کوم کونج کې درته مجنون ولاړ وي چې د هغه په ننداره شي، منګی درنه په تیګو ولګېږي او مات شي. که همداسې نندارې وي نو داسې ډېر منګي به درنه مات شي.
ښه غاښ ماتونکی ځواب خو دې ورکړ. کړتو صاحب، زما سره یو لیک دی. په سر یې ورته لیکلي چې دا لیک به د کړتو صاحب په مخ کې خلاصوي. ما هم همداسې پرېښوده او دغه دی ستا په وړاندې خلاصوم.
کړتو صاحب د توپ او توپخانو پروا نه لري. دا لیکونه خو والله که ورته یې ور نسوارم ښکاري. لیک پرانیزه چې سودا مې شو ورته.
دغه دی پرانیزمې اوس به یې ولولم.
ولوله.
دا لیک د نامعلوم ځای نه د بختوري په نوم یوې خورکۍ رالیږلی. وایي د کړتو صاحب چې دومره هوښیار، ځیرک، چالاک او په هر څه پوه دی، ولې ځان جمهوري ریاست ته نه کاندیدوي؟
بختورې خورې، اول خو درته د همدې ځایه په دواړو لاسونو سلام کوم. احساس د قدر وړ دی. ستا حسن نظر نه یوه نړۍ مننه. الله دې حیا او عزت وساته. اما بعد ستا د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې که زه د سیاست ډګر ته ور ودانګم، نو دا اورېدونکي پوښتنې به څوک ځوابوي؟ نتاقې تو وایه دا د یوه.
دا د یوه.
دوهم دا چې نن سبا سیاست په پیسو کېږي، او تا ته خو معلومه ده چې کړتو ګوټ خرم نه لري. او درېیم دا چې زه نه غواړم سیاست مدار شم، ځکه چې سبا به خلک رانه کرکه کوي. همدا ښه دی چې په ښار او بازار کې مې څوک وګوري، لاس راته پورته کی او وایي چې کړتو صاحب ستړی مو شي، او د احترام لاسونه راته څو څو ځل پورته کی. وسلام. تاقې بس به وي کنه ځوابونه.
کړتو صاحب ډېر وبښې، دا یو پوښتنه بله به هم ځواب کړې، خوښه دې ده؟
سمه ده، ځواب یې کړم.
مننه. لاجورد خان الماس پوښتنه کړې، وایي دولسم نه خلاص شوی یم، د څو کاله کېږي وظیفې پسې ګرځم خو پیدا کېږي نه، لاره یې راته وښیه.
بس لاجورد خان الماس، وظیفه که په نوم وایې باید ته وزیر مقرر شوی وای. خو داسې نه ده. ته به داسې وکړې چې دوه درې میاشتې به د یو زورځواکې سره بادیګاردي وکړې چې ښه د اعتبار پوخ شو. داسې ځای کې به درته وظیفه پیدا کړي چې د خلکو خولۍ په غوړیو کې لویږي، ستا به بوټونه په غوړیو کې ولویږي. بیا نو مزې کوه مزې، او که ته په مفته د وظیفې په تمه ګرځې، دا به ستا هسې لیونتوب وي.
اوس د غبرک شیرم واوري.
په دې خو خپویږي چې پورا میاشت روژه زپله یما، هغه د غره په شان تپیر صورت می اوس را تپات نه دی. په خواب خلکو چې هر ځای ولیدم، په خواب خلکو چې هر ځای ولیدم، را باندې غږ به وکړو چې پهلوان چرته ځي، چې پهلوان چرته ځي. خو اوس هغه شهرت را پاتې نه دی چې ما هر څوک وګوري وایي ډانډس ته ګوره، او دا ریښتیا وایي، او دا ریښتیا وایي. اوس چې په لاره زما وجود مې ټول لړزیږي، د یوې خبرې او سلام راته پاتې نه ده. زما د اعصابو امپیر تر صفر ورسېدو، د بنګړو شرنګ هم په ما بد لګیږي. نن دې دلیچو دا بنګړي مات کا، نن دې دلیچو دا بنګړي مات کا.
مو درې کنجه میز ته رابورو چې واورې ویاندویان څه بوس بدوي.
ګران اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو د تاسې د غوښتنو سره سم د درې ارګانونو یعنی امنیتي، روغتیا او زده کړې چارو ویاندویانو ته بلنه ورکړې تر څو ستاسو سوالونو ته ځواب درکړي. خپرونې ته ستړي مو شئ، هر کله راشئ. په خپرونه به پیل وکړو. لومړی پوښتنه به د امنیتي چارو لویان څخه وکړم. محترمه، تاسو ته معلومه ده چې په ښارونو کې چاودنې زیاتې شوي دي، ولې مخه نه نیول کیږي؟
مننه ستاسو له پوښتنې څخه. ستاسو خبره پر ځای ده. په دې هکله کمیسون جوړ شوی تر څو دغه مسله په غور وڅېړي او علتونه یې معلوم کړي. کله چې علتونه معلوم شول مخه نیول یې اسانه ده.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. رابه شم د روغتیایي چارو وایان ته. خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې د ناروغانو خدمت نه کیږي، درملنه معیاري نه ده، د ډاکټرانو بېغوري زیاته ده. که مهرباني وکړي او په دې هکله معلومات ورکړي.
موږ د خلکو شکایتونه په سر سترګو منو. دغه شکایتونه موږ ته هم رسېدلي دي. تاسې باور وکړئ چې همدا اوس زه د خواته راتلم، موږ بیړنۍ میټینګ درلوده چې باید یو سیار کمیسیون جوړ شي او وخت ناوخت په روغتونونو وګرځي او په هر واټ کې چې زموږ ډاکټرانو بېغوري کړې وي او یا یې وکړي، علاوه له دې چې له دندې ګوښه کیږي، د قانون منګولو ته سپارل کیږي چې دا کار یوازینۍ د حل لاره ده.
کور مو ودان. د زده کړو چارو اغلی ویان دي، په بخښنې سره که راته ووایي، کلي خو پرېږده، په ښارونو کې مو هم ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي په ګرمۍ کې د سره لمر لاندې ناست وي او په یخنۍ کې د ساړه باد څپو ته. دا په درسي سیستم کې غټه ستونزه نه ده.
تر هر څه د مخه تاسې دغه دوه ورونو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
خوشحاله اوسئ،
موږ د دې ستونزې نه خبر یو. په دې هکله مو اقدام کړی، یو غښتلی کمیسون مو جوړ کړی. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ ماشومان د نورې نړۍ د ماشومانو سره سیال شي. ښوونځي به یې ودانۍ ولري، په یخ هوا کې به ورته ایرکنډیشن ولګیږي او په یوه کاملا آرامه فضا کې به خپلې زده کړې پر مخ بوزي.
خدای دې وکړي چې همداسې وشي. امنیتي وایان صاحب، که راته ووایي، نن سبا په ښار کې غلاوې او ترور زیات شوی او خلک سخت په ویره کې دي. د شپې خو څه کوي، په رڼا ورځ کې خلک چور کیږي. په دې هکله مو کوم اقدام کړی؟
دا چې څنګه وکولی شو درنو ښاریانو ته یو د سولې او امن فضا رامنځته کړو، په دې هکله مو د مسلکي او تجربه لرونکي پرسونل څخه یو ځانګړی او باصلاحیته کمیسون جوړ کړی. ډاډه یم چې نوموړی کمیسون به دغه ستونزې ته د پای ټکی کیږي.
د روغتیایي چارو وایان صاحب، پوښتنه دا ده چې په اکثره درملتونونو کې تاریخ تیر شوي درمل پلورل کیږي، چې ناروغ ته تاوان څه چې حتی د مرګ سبب کیدای شي. آیا تاسې په دې خبر یې؟ او که خبر یې څه مو کړي دي؟
دا چې زموږ مسؤلیت دی، موږ هم غلي نه یو ناست. په دې هکله مو د هرې څانګې نه دوه دوه تکړه ډاکټران ټاکلي دي او کمیسیون مو ترې جوړ کړی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، حسین حکمت او هیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، بیا کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 4.
Thank you.
خپل یانو سره.